السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. ښاغلی بینټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او ډسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو عمده او حساب شوی سیاست دا دی چې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو انکار او هغوی له عمومي صحنې څنډې ته کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په تړاو ادعاوې رد کړې دي. د 2020 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د فعالانو په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هیله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. میرمن امیری تیره شپه پر خپل ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو په نوښت د ښځو په اړه یوې ځانګړې غونډې ته چې پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې دوام کوي اشاره کړې، او د نړۍ له مشرانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم بندیز او نورو هغو فرمانونو ته پاملرنه وکړي چې طالبانو د ښځو په برخه کې ورکړي دي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کانګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ویجاړ شوی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوي ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته وړ مورس هغه مهال شوي چې په خبره یې ایراني ځواکونو د دوی د سیوري یوه څپری ته اور اچولی. ښاغلی قدرت وایي جګړه شل دقیقې شوې چې چاته پکې د سار زیان نه دی اوښتی، خو زیاتوي چې په پل ابریشم سیمه کې یو کور تخریب شوی دی. د ایران فارس خبری آژانس د یوې با خبره سرچینې په حواله ویلي چې د پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي. د ایران او طالبانو پولیسات ځواکونه داسې مهال په جګړه کې سره اوښتي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایران یو سوداګریز مرکز او نندارتون پرانستل شو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د نه هاویا پروژو بیا رغونه کوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د هغه ځانمرګي برید مسولیت ومانه چې پرون دوشنبه نه پولیس پکې وژل شول. د رویټرز خبري آژانس په وینا دغه برید د کوټې ختیځ ته په 160 کیلومتري سی بي سیمه کې پرون هغه مهال وشو چې په موټر سایکل سپور ځانمرګي بریدګر د پولیسو موټر په نخه کړ. د سایت استخباراتي ډلې مشر ریتا کتس چې د سختدریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې داعش د برید پړه منلې ده. رویټرز د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې برید کې و پولیس ټپیان شوي هم دي. دا په پاکستان کې پر پولیسو د برید تازه پیښه ده. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر وایي ایران ته د سفر پر مهال دته د ایران لخوا ورکړل شوي امتیازونه تر ډیره له راتلونکو مذاکرو سره تړلی دي. رافایل ګروسی چې تازه د تهران له سفره راستون شوی دی پرون په یوه خبري غونډه کې تایید کړه چې دای له خپلو پخوانیو څرګندونو په شا شوی. او روسی سرچینې وایي نړیوال فضایي سټیشن د دې لپاره چې په فضا کې له پاتې توکو سره ټکر نشي پرون دې ته اړ شو چې یو بل مدار ته واوړي. د روسیې د فضایي څېړنو ادارې روس کوسموس پرون وویل چې په فضا کې د ډیرا نړیوال فضایي سټیشن یا آی اس اس انجن بل مدار ته د مرکز په اوښتو کې مرسته وکړه. د معلوماتو له مخې د نړیوال فضایي سټیشن دا 340 ځل دی چې په فضا کې له الوتونکو توکو سره د ټکر د مخنیوي لپاره خپل ځای بدلوي. په فضا کې پاتې الوتونکي پرزې لکه غیر فعال سټلایټونه د فضایي مسافرو لپاره جدي ستونزه ګڼل کیږي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي له ښځو سره د طالبانو چلند بشر ضد جنایت ته ورته دی. د نجونو د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی هم له نړۍ د اقدام غوښتنه کوي.
Women and girls are worried.
شتي او جنبي بیرر چهيري بسي هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټي او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
د نړۍ مشران په دې برخه کې څه کولای شي؟
دوی هر څه کولای شي، خو دوی نه غواړي عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې اندېښنې ښکاری، او دا د مونږ لپاره د منلو وړ نه دي.
په اسلام آباد کې د پاکستانی او امریکایي چارواکو د ترهګرۍ ضد اقداماتو غونډه پیل شوې. طالبانو ته دا غونډه څه پیغام لري؟
طالبان باید د پاکستان او د امریکای سره لاس یو کړي او د غټولو تروریستي ډلې چې کومې ودي د دې په ضد باندې عملیات شروع کړي.
د ترکیې اپوزیسیون ګوندونو کمال قلیچدار اوغلو د اوسنی ولسمشر په وړاندې د اصلي کاندید په توګه غوره کړ. نور راپورونه هم شته. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خپرونه نشر ته چمتو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خپرونه د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي له افغان خزو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بنټ پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل د طالبانو عمدي او حساب شوی پالیسي دا ده چې خزه له بشري حقوقو محروم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پرون د مارچ پر 16 نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کړ، ویل سی چې له افغان شوزو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنت په خپل راپور کې چې د تیر 2022 د کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سی ویلي له افغان جنو او شوزو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. شغل بنت وویل د طالبانو عمدي او حساب سوی پالیسي دا ده چې د شوزو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. غټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د شوزو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کېدای سي. بنت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له شوزو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ هڑخه توجیه نه لري. شغل بنت پر افغان شوزو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارتاید سره انډول وبلل او زیاته کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. پاین حل کې د شوزو او نجونو د حقونو فعال ملالی سبزی په یو نوی ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان شوزو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي او جنبي بیرر چهيري بسي خو موږ باید هغه پلمي او توجيهات چې طالبان کوي ونه منو. هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټي او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیشنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصول په چوکاټ کې د شوزو حقوقو ته ژمن دی. خو تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دی چې د شوزو پر وړاندې د طالبان اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. د سازمان د روان کال د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرانی غونډه کې د جنو د شوونځیو او پانتونونو د بندولو پریکړه ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د جنو لاسرسي په هر کچ چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي له افغان خزو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار احمد تکل د خزو د حقوقو له فعال خدیجه امین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا په نږدې یا لرې راتلونکي کې دا تمه کېدای شي چې د افغان خزو په وضعیت کې به بدلون راشي؟
بدبختانه په افغانستان کې د نظام د سقوط نو وروسته شزو ته هیڅ حق نه ورکول کیږي او شزو باندې هر ورځ بندیزونه لګول کیږي چې دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده. که وضعیت همداسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې ډیر ژر به وکولی شو چې یو وارې بیا هم په افغانستان کې موږ لپاره حق وي.
بله، څه کم دوه کاله کیږي چې نړیوال د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ غونډې کوي او اعلامیې خپروي او په دې باندې د ښځو د حقونو فعالانو کله ناکله انتقادونه هم کړي دي چې یوازې غونډې او اعلامیې هیڅ درد نشي دوا کولی. میرمن امین، نړیوال دقیقا کوم مشخص اقدام یا اقدامات کولی شي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي؟
نړیوال ټولنه هر څه کولی شي، دوی قدرت لري. څرنګه چې په کال 2001 په افغانستان کې امریکا راغی او نړیوال ټولنه یا بل هیوادونه ټول په افغانستان کې راغی او وضعیت تبدیل شو، څرنګه چې په 2 ساعت کې کابل کې بدلون راغی په د 15 په اگست کې، نو دوی هر څه کولی شي خو دوی نه غواړي عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې اندېښنې ښکاري او دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي.
مننه. اورستی پښتنه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د ښځو د تعلیم او کار مسله نه ده، د ښځو د فردي ازادیو مسله هم ډیره زیاته مطرح کیږي. مثلا ښځې له کوره بې محرمه د وتلو اجازه نه لري، په داسې حال کې چې زیات شمیر ښځې دي چې مثلا کونډې دي، په کور کې بل هیڅ سرپرست نه لري او دوی مجبور دي چې کار هم وکړي، د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ هم راوړي. د افغان ښځو دا ډله له نړیوالو بالکل هېره شوې ده، که څنګه؟
سرنګ چې مونږ ګورو نه یوازې چې دا شزي، بلکې افغان شزي ټول هېر شوې دي او هیڅوک توجه نه لري. سمره چې مبارزه کیږي، تظاهرات کیږي، هر څه کیږي، مونږ پر رسنیو کې خبرې کوو، کانفرنسونو ته ځو، هر څه کوو، هیڅوک زمونږ غږ نه اوري. او زه پوهیږم چې افغانستان کې وضعیت لا هم بچو دی او هر ورځ مشکلات او ستونزې شزو ته نور هم زیاتېږي چې دوی د هیڅ حق نه لري، یعنی د تعلیم، د کار، د هیڅ حق نه لري. کله کله مونږ وایو چې شزي خپل کورونه کې بند شوې ده، لکه چې په زندان کې. دوی د کور نه هم شزو ته زندان جوړ کړي چې دوی ته هیڅ حق ورکول کیږي نه، او دوی نشي کار ته تللی، او اقتصادي مشکلات هر روز هم نور هم هر ورځ زیاتېږي او وضعیت هر ورځ خرابېږي، چې دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي. او هر ورځ چې تیریږي زموږ اندېښنې نور هم زیاتېږي چې ولې څوک د افغانستان د ښځو لپاره عملي ګامونه نه نیسي، یعنی اقدام نه کوي، ولې دوی بس یوازې خبرې کوي د ښځو په اړه.
د افغان ښځو فعاله خدیجه امین و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پاکستان په جنوب لویدیز کې د هغه ځانمرګ برید مسؤلیت منلی چې پرون دوشنبه نه پولیس پکې وژل شو. د رویټرز خبري اژانس په وینا دغه برید د کوټې ختیځ ته په 160 کیلومتري سیمه کې پرون هغه مهال وشو چې په موټر سایکل سپور ځانمرګ بریدګر د پولیسو موټر پنهخه کړ. د سایټ استخباراتي ډله چې د سختریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري وایي چې دغه برید داعش تر سره کړی. رویټرز اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې برید کې وتنه پولیس ټپیان شوي هم دي. دا په پاکستان کې پر پولیسو د برید تازه پیښه ده. بل ورته په اسلام آباد کې د پاکستانی یو امریکایي چارواکو ترمنځ له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه دوه ورځنۍ ناسته پرون پیل شوه. افغان کارپوهان دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره د خطر زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. د دې دواړو هیوادونو چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې وې، خو د طالبانو حکومت بیا د دوی دا څرګندونې او اندېښنې رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یو پلاوي سره د ترهګرۍ د عمومي ګواښ پاړه چې دواړو هیوادونو ته متوجه دی د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا ناسته چې د دوشنبې په ورځ پیل شوه د سه شنبې په ورځ به هم دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه او تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا او پاکستاني چارواکو څرګندونو ته په کتو ځینې افغان سیاستوال او شنون کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د خطر یو زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. سیاستوال او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د ترهګرۍ په برخه کې د امریکا او پاکستان مخکینیو اندېښنو ته په کتو دواړه هیوادونه غواړي چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له دې دواړو هیوادونو سره همکار وي.
طالبان لپاره د خطر زنګ ځکه دی چې طالبان یا د پاکستان او د امریکای سره لاس یو کی او د غټولو توریستي ډلې حکومت یو دی د دې په ضد باندې عملیات شروع کی. کغه ټي ټي پی د القاعده د داعش د ای ټی ایم د ایومی د یانور دی او کنوی نو بیا امریکا او پاکستان به د طالب په ضد باندې فعالیت او اجرات به شبکې سره.
شاه محمود میاخیل وای پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د یوې بلې لوبې په تکل کې دی چې هڅه کوي د لویدیز ملاتړ هم را خپل کړي، خو ښاغلی میاخیل د لوبه د سیمې او ټولو ښکېلو هیوادونو په خیر نه بولي. د چارو شنونکی اسحاق اتمر هم وایي له سیاسي او مالي ستونزو سره مخ د پاکستان حکومت غواړي چې د یوې لوبې په رامنځته کولو سره خپله بقا تضمین کړي. ښاغلی اتمر زیاتوي له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم لوبې ته د امریکا په پښې راکاږلو سره پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد مالي ملاتړ خپل کړي.
په دې کې دوی دوه نیت دی، یو دا چې دوی به دا خبره کوي چې دلته القاعده هم دی داعش هم دی، دا ټول نړۍ ته خطر دی، په دې بانه به د امریکا نه پیسې اخلي. بل دا چې دا جګړه به دوی اوږدوي تر څو چې دا اوږدیږي دوی هم همره احتمال او امکان لري د دې نه چې دغه د دې بجټ او پیسې ترلاسه کړي.
د امریکا او پاکستان حکومت تر دې مخکې هم په افغانستان کې د القاعده، داعش او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نورو ترهګرو ډلو پښتون اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې د دوهې د تړون د ژمنو پر بنسټ د دې ډلو په ځپلو کې ونډه واخلي. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول ترهګرو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال شي. خو په کابل کې د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د وی پی پیلوټ الوتکې په کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو لا هم له ترهګرو ډلو سره خپلې پخوانۍ اړیکې نه دي پرې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه د اپوزیسیون ګوندونو پرون کمال قلیچدار اوغلو د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندې د اصلي کاندید په توګه غوره کړ. په ترکیه کې د ولسمشر او پارلمان د غوره کولو لپاره انتخابات چې د نږدې یوې پیړۍ تر ټولو مهم انتخابات دي دوه میاشتې وروسته ترسره کیږي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیه د اپوزیسیون مشر کمال قلیچدار اوغلو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر وړاندې د اصلي سیال په توګه د مبارزې ډګر ته راووت. د اپوزیسیون شپږو ګوندونو پرون څلور اویا کلن قلیچدار اوغلو د مې په 14مه نیټه په پلان شویو انتخاباتو کې د خپل کاندید په توګه غوره کړ. نوموړی د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر دی چې د ترکیې دوهم لوی ګوند بلل کیږي. قلیچدار اوغلو په دې هدف د سیالۍ ډګر ته راوتلی چې د اردوغان شل کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کیږدي. که څه هم د اردوغان په واکمنۍ کې د ناټو غړې ترکیه چې د بازار د اقتصاد یو لوی قدرت دی ډیره بدله شوې ده. قلیچدار اوغلو په پلازمینه انقره کې د خپلو شاوخوا 2000 پلویانو غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی سوله غواړي او هدف یې دا دی چې ترکیه د سوکالۍ، سولې او نیکمرغۍ پر لور بوزي. د زیاته کړه چې د سلام مشورو او عمومي اجماع له لارې به حکومت ولی وکړي. نظر پوښتنې ښایي چې د جمهوري ریاست او پارلمان لپاره د انتخاباتو نتایج ښایي ډیر سره نږدې وي، که څه هم د اپوزیسیون بلاک تر واکمنو یو څه ناڅه مخکې دی. په اپوزیسیون کې شاملو ګوندونو ژمنه کړې چې د اقتصاد، مدني ازادیو او بهرنیو چارو په برخو کې د ښاغلي اردوغان ډېرې پالیسۍ به بدلې کړي. د انتخاباتو ته د ترکیې د تیرې یوې پیړۍ د تاریخ د تر ټولو مهمو انتخاباتو په سترګه کتل کیږي. قلیچدار اوغلو ته چې پخوانی دولتي مامور دی، د وروستیو څو کلونو له اقتصادي بحران، زیاتېدونکي انفلاسیون او همدارس د هیواد په جنوب کې له وروستۍ مرګونې زلزلې څخه چې له شپږ څلوېښت زرو زیات خلک یې ووژل، د ځان په ګټه د کار اخیستو ښه فرصت په لاس ورغلی دی. چارواکي زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو پر اسولو کې د نیمګړتیا ول کبله تر سختو انتقادونو لاندې راغلل، خو ځینې څارون کې شک لري چې قلیچدار اوغلو به چې د فساد ضد مبارزې د شعارونو په مرسته یې د پرمختګ پړاوونه ووهل، اردوغان ته ماتې ورکړی شي، ځکه اردوغان هغه رهبر دی چې د اوږدې مودې لپاره ولسمشر پاتې شوی او تر څنګ یې په انتخاباتي کمپاینونو کې د پراخې تجربې په مرسته تر دې دمه له لسو په زیاتو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې اوس څلورویشت ساعته په منځنۍ دولس او شپږ نوي او د غراز لنډو څپو اوریدلای شئ.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمیر معترض او میرمنو د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیوال ورځ ل خپل اصلي ورځ څور از مخ کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولمنځله. دوی چې په وکور کې سره راټول شوی وي، نړیواله ټولنه تورن کړ چې د افغانستان خزي هېری کړې دي. دغه معترض میرمنې ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو په وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکوي. نور تفصیل د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
هیچ محدودیتی نمیتواند که زنها را از حق و حقوقش برکنار کنه.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دویم ځل لپاره د مارچ له اتمې نمانځنه افغان معترض میرمنې ادعا لري چې د طالبانو حکومت دوی له خپلو اساسي حقونو محروم کړي، خو د دوی په خبره د نابرابرۍ او بې عدالتۍ په وړاندې ول خپلې مبارزې لاس په سر نشي. یو له دغو میرمنو چې د یک شنبه په ورځ په سهار په کابل کې د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت د نمانځنې په یوې غونډه کې برخه اخیستې او نغواړي نوم یې راپور کې خپور شي، وایي
هدفم از اشتراک کردن د چونی
بر مون مخه د اتم د مارچ د منځلو څخه دا چې نړیوالو ته غږ چکرو ته مونږ ځه هېری نکړي او هم د هر هغه محدودیت پاره چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو وضع کیږي مونږ مقابله وکړو.
د دغو معترضو میرمنو له ډلې یوه بله یې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګېدلي بندیزونو په وړاندې به چپه خوله پاتې نه شي. دا زیاتوي
هدف اصلی و
زما موخه په دې خپرونې کې له ګډون داته څو بیان کړم چې زه په هیڅ صورت محدودیت نه منم او د دغه فاشیستي او تروریستي ډلې په مقابل کې به چوپتیا نه اختیاروم، بلکې تر پخوا هم لا غښتلې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم.
و موږ غوښتل د دغو معترضو میرمنو د ادعا او څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویان هم وپوښتو، خو ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مارچ د اتمې نیټه د نمانځنې دا مراسم د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا جوړ شوی. د دغه شبکې مشره ترنم سعیدي ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې حال کې د مارچ د اتمې مراسم نمانځي چې په خبرې نړیوالې ټولنې هېرې کړې دي. اغلې سعیدي وویل
زن امروز افغانستان هم
نن هم د افغانستان خزه د بی عدالتۍ سره مخ ده. نن هم د افغانستان خزه نږدې دوه کاله کېږي چې له خپلو ټولو انساني، مدني او ټولنیزو حقونو څخه محرومې دي، او له بده مرغه چې نړۍ په داسې حال کې اتم د مارچ نمانځي چې افغانستان یې بالکل هیر کړی دی.
زن افغانستان را کاملا فراموش کرده. و
مسئولینو د غونډې د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو په کومو تصویرونو کې چې ازادي راډیو ته رالیږلي شمیر یې 1500 ته نږدې ښکاري. په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د مارچ 8مه هر کال د پراخو پروګرامونو په جوړېدو سره نمانځل کېده، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې په تېرو دوو کلونو کې دا ورځ په ښکاره ډول نه ده نمانځل شوې. یادونې دی چې طالبان په افغانستان کې په بیا ځلې واکمنېدو سره په ښځو او نجونو ګڼ محدودیت نه لګولې دي. لشپګم ټولګي پورته زده کړې پرې بندې کړې، له پانتونونو یې راګرځولې، په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي بنسټونو کې پر کار کولو هم بندیز لګولی. دغه شان نورو عامه ځایونه لکه ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او پارکونو ته د تګ اجازه هم نه لري. حجاب یې پرې اجباري کړی او ورته یې ویلي چې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې، خو دغه غبرګونونه دوی د پرېکړو بیرته اخیستلو ته نه دي اړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو د خبرونې راپورونه هم همدلته پایته رسیږي. وړاندې درته په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه لرو. اوس هم راځو ستاسو یو شمیر ثبت شوو پیغامونو ته.
زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي، و هغه غرنۍ سیمې ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړې دي. نو زموږ دغه شنه ناوه دغسې وچیږي، زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږي دي، و یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول ایله وغه شاړو مځکو ته ورکوي. تقریبا 50,000 واټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي، غیر قانوني دي. هغه ایله دښتونو په اوبه یې زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پرامونی د ازادۍ ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسېږي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې دغه مالیه دوکانو د بیخي لړۍ د ورور پر تاسې دوکان چې اوان نه د ډېرو په دوکان یې نیم ډېره سودا کېږي. د پرامونی نه میاشتې د کال 3000 افغانۍ 4000 افغانۍ لور په چارواکو هیله ده چې دغه مالیه ورته کم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زار روز محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا الکترو ولسوالۍ کې روژه محمد یې کارټ نه ده رسولی. ډېره خلکو تنمی ډېر ورکوي، وه چا سره واسطې لري، بیخي ډېر ورکوي او نمی خلک یې دغه پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورځ موږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مؤسسینو معناسي، نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنه نه جن کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اوریدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان ان پر ورسی چې دا غت مرستي مشتره ورسی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس څلورويشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو
اوریدونکو د خبرونې دوهمنی مایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام نشر ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.